افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په دې نیم ساعت خبري مجله کې مو زه نور یاس نوري هرکلی کوم. وبور شر کندهار د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکو دا کوي چې د افغان ځواکونو په وروستیو هوایي بمباریو کې لس ډیر ملکیان وژل شوي. د افغانستان دفاع وزارت بیا د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د وروستیو عملیاتو کې د دولت وسلوالو مخالفانو ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. مخله دې چې دې خبرونه بشپړه معرفي وکم. خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. صفي الله ستانک زیاده خبرونه اوروي.
سلام د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د اقلیمی بدلونونو نړیوالی آنلاین ناستې ته ویلي د اقلیمی بدلونونو له نظره افغانستان د نړۍ یو تر ټولو ډیر زیانمن هیواد دی. په کابل کې نن دوه امنیتی پیښې شوې دي. په یوې کې چې د ولسي جرګې غړی هدف ګرځول شوی و، دوه کسان وژل شوي او یو دوه نور ټپیان دي. په بله کې هم یو څارنوال وژل شوی دی. او بریتانیا او اروپایي ټولنه نن باید داسې موافقې ته ورسیږي چې لندن د سکال تر پایه څنګه له اروپایي ټولنې رسمان نوزي. پوره خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلی د اقلیمی بدلونونو له نظر افغانستان د نړۍ یو تر ټولو ډیر زیانمن هیواد دی. ښاغلی غنی دا خبره نن په یو ویډیوي پیغام کې د اقلیمی بدلون په اړه آنلاین ناستې ته کړې ده.
افغانستان از ون اف د ورلدز کانتریز دټ از موست ولنربل.
دی وایي د اقلیمی بدلونونو له نظر افغانستان د نړۍ یو تر ټولو ډیر زیانمن هیواد دی. زموږ په هیواد کې د وچکالۍ څرخ په پام وړ ډول را لنډ شوی او په درې درشو کلونو کې له یو ځل څخه په پنځو کلونو کې یو ځل تر کم شوی. اوس مهال زموږ په هیواد کې موسمي بارانونه د ژمي پر ځای پسرلي کې کیږي چې د مرګونو سیلابونو او زمکو وړلو لامل کیږي. ښاغلی غنی د اقلیمی بدلون په اړه د نړیوالې ناستې ته چې د ملګرو ملتونو لخوا جوړه شوې وي دا هم وویل چې افغانستان د پاکې انرژۍ د تولید او زرغون صنعت د ایجاد لپاره لوی ظرفیت لري. هغه زیاته کړه د افغانستان د لمر او اوبو او باد پریمانه منابع لري او که سم مدیریت شي نو د 300,000 میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت به ولري. د اقلیمی بدلون په اړه آنلاین غونډه د سکاتلند د ګلاسکو لخوا د ملګرو ملتو په ملاتړ جوړه شوې. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې په کندهار او روزګان ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو بریدونه په شاتم بولي. دغه وزارت په یو اعلامیه کې راغلي د افغان پوځیانو په ځوابي بریدونو کې یو شپېته وسلوال طالبان وژل شوي او 19 نور ټپیان دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو ویلي دي چې افغان هوایي ځواکونو په ارغنداب ولسوالۍ کې په ملکیانو بمبار کړی او په نتیجه کې 14 ملکیان وژل شوي دي. نن په کابل کې دوه امنیتی پیښې شوې دي. په یوه کې چې په 15مه ناحیې اړوند سیمه کې شوې ده د ولسي جرګې یو غړی توفیق وحدت هدف ګرځېدلی و، خو دی له پیښې روغ وتلی دی. دوه کسان په دې پیښه کې وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. په بله امنیتي پیښه کې د په 8مه ناحیه کې د حبیب الله په نوم یو څارنوال د نامعلومو وسلوالو لخوا وژل شوی دی. د کابل امنی قمندانۍ دغه دواړه پیښې تایید کړي او ویلي دي چې د دوی څېړنې روانې دي. د هرات ولایت د ولایتي ادارې مخته د یو کس جنازه د هغه د خپلوانو لخوا راوړل شوی او ادعا کیږي چې د پاړه باید څیړنې وشي. د امیر جان پلار زمرای وای چې د زوی جنازه پرون کورته راوړل شو. هغه ادعا کړي چې له پیښې مخکې د مجیب الرحمن انصاری په نوم د یو کس تره چې د گازرګاه د جامع جماعت خطیب دی له هغه سره اړیکه نیولې وه. انصاری ته نږدې خلکو دغه ادعا رد کړې او ویلي دي تر هغو چې د هرات پولیس او عدلي ارګانونه په دې اړه څه ونه وایي دوی تبصره نه کوي. مجیب الرحمن انصاری چې د هرات د گازرګاه د جامع جماعت خطیب دی یو کال مخکې په خپل سر د امر بالمعروف او نهی منکر په نوم یوه ډله رامنځته کړې وه. د هرات د امنی قمندانۍ ویاند عبدالاحد ولیزاده هم ویلی دی چې د یو ځوان مړی د گازرګاه په سیمه کې د پولیسو لخوا پیدا شوی دی. په کابل کې د ملالۍ جام په نوم د نجونو د بایسکل چلونې سیالۍ وشوې. یلدز هاشمی له فاریاب اتلولي وګټله. زهرا رضایی او ریحانه محمدی هم چې دواړه د بامیانو دي دویم او دریم مقامونه ګټلي. د بایسکل چلونې د فدراسیون رئیس فضلی احمد فضلی وویل
د ملالی جام په نامه ده چې د لوبغاړو اسکه ځغلون سیالي تر سره کړي. په همدې کې 33 جنه لوبغاړو د شپږ ولایتو څخه ګډون کړي وو. د سیالي فاصله 40 کیلومتره وه. د افغانستان اولمپیک کمیټې ته محرکت وکړي او د کرغې بند کې مو اخري ځای وو.
خغلی فضلی ویل د دې سیالیو تکړنجونی به د ملي ټیم او راتلونکو بهرنیو سیالیو لپاره جلب شي. اوس هم څو بهرني خبرونه. د آذربایجان دفاعي چارواکو ویلي لکه چې د نګورن قرهباغ په سیمه کې اوربند نافذ شوی، د دوی څلور سرتیري وژل شوی. دفاع وزارت په یو اعلامیه کې ډیر جزئیات نه دی ورکړي، خو یوازې ویلي دا وژنی د آذربایجاني ځواکونو تر کنټرول لاندې تازه سیمو کې شوې دي. د نګورن قرهباغ لانجه د روسیې په منځګړیتوب د اوس لپاره هواره شوې، چې لمخې لک تر لګ درې سیمې آذربایجان ته پریښودل شوې. او بریتانیا او اروپایي ټولنه نن باید په دې باندې موافقه وکړي چې لندن سکال څنګه له اروپایي ټولنې په رسمي توګه باندې ووزي. ضرب الاجل نن یک شنبه ختمیږي چې ورسره د بریتانیې بیړه او استراب هم زیات شوی دی. که څه هم چې میاشتې په دې اړه باندې هڅې وشوې، خو تر اوسه پورې یو موافقه نه ده ترلاسه شوې. او ښایي د ډسمبر په 1 باندې بریتانیا له کومې موافقې پرته له اروپایي ټولنې ووزي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زای زای وریز، د تودوخه لوړه درجه شپږ ټیټه منفی یو. هرات اسمان وریز، د تودوخه لوړه درجه شپږ ټیټه منفی شپږ. کندهار اسمان شین، د تودوخه لوړه درجه دیالس ټیټه صفر. مزار شریف اسمان وریز، د تودوخه لوړه درجه یو ټیټه منفی سلور. او جلال آباد اسمان وریز، د ورښت امکان، د تودوخه لوړه درجه 15 چټي 12.
ناجیه صفوي وچې د افغانستان د څو خرونو د هوا د حالاتو اټکل واورو او له هغه مخکې صفوي ولستان زی د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه. د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکي دا کوي چې د افغان ځواکونو په هوایي بمباري کې له لسو ډیر ملکان وژل شوي دي.
درې ټاکه اوس دغه سپځو کوڅه د سارو ته نه شو د خاور لاندې و موږ ترای دا وامه سره پلان نس یو ولس کا درې زنانه نه.
د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي امنیتي او دفاعي ځواکونو د کندهار په ګډون په یو شمیر ولایتونو کې طالبانو ته په ورستیو عملیاتو کې درنه مرګ ژوبل اړولې ده.
زمون د نتی او دفاعي قوتونو مسولیت او تیاری لري چې د ولس امنیت وساتي، د لارو د مراکز او د دښمن اهداف کاغه هر چیرته وي هغه لمنځه یوسي.
پر طالبانو سربیره نور کومې ډلې د کابل په ګډون ولایتونو کې ناامنۍ او تلمن وهي؟
که طالبان اوربند وکی بیا به معلوم شي چې دغه استخباراتي کړي او مافیایي کړي او نور هغه ترورستي ګروپونه چې په افغانستان کې فعال دي هغه کوم دي.
د نام نه یو د زیاتوالي په اړه مو د امنیتي او دفاعي چارو دی او کارپو نظر اخیسته دی. پر ځینې نور موضوعات هم راپورونه او مطالب لرو. په نړیوال موضوعات کې باور چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې سبا خلکو ته د کورونا وایروس ضد واکسین توزیع پیلېږي. مننه چې ازادي رادیو او ری د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري است. نوري د خپل تخنیکی همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. لکه څنګه چې مخکې خبرونه کې مو اوریدل، د افغانستان دفاع وزارت وایي په کندهار او روزګان ولایتونو کې ورستیو عملیاتو کې وسلوالو طالبانو تدرنه مرجوب لاړولې او د طالبانو بریدونه په شاتم به ولیدي. وزارت دا خبره نن په یو خبره کړې اعلامیه کې کړې ده او ویلي دي چې افغان پوځیانو په ځوابي بریدونو کې په دوړو ولایتونو کې له شپېتو زیات وسلوال طالبان وژلي او نږدې 19 نور ټپیان کړي. خو لبلې خو د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو ادعا کوي چې تیر شپه د ولسوالۍ په د سبزی کلي کې د افغان ځواکونو په بمبار کې د یوې کورنۍ یوولس غړي وژل شوي دي. د کندهار امنیتي چارواکي بیا وایي دغه ملکي کسان په هوایي بمبار کې نه، بلکې د وسلوالو طالبانو په موټر بم برید کې وژل شوي. نور حالې له کندهار د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی په راپور کې اوري.
دا عبدالسمد په نوم د ارغنداب ولسوالۍ یو اوسیدونکو ادعا کوي چې تیر شپه د افغان ځواکونو په هوایي برید کې د دغه ولسوالۍ په دې سبزي کلي کې د ښځو او ماشومانو په ګډون د ده د کورنۍ یو ولس غړي وژل شوي. بلخوا د کندهار امنیتي چارواکي وایي دغه ملکي کسان په هوایي بمبار کې نه بلکې د وسلوالو طالبانو په موټر بم برید کې وژل شوي. د کندهار د امنیت امیر فرید مشال رسنیو ته په یو واستولي پیغام کې ویلي چې وسلوالو طالبانو دغه موټر بم د ارغنداو پر سیند د یو پله د تخریب لپاره انتقالوي چې چاودنه یې کړې.
ماشام دشمن یواره د ټانک چې غوښتل یې د پل چاپ دوه ورځې مخکې انفجار ورته ورکړي، نور قسمت یې هم تخریب کړي. زموږ بېګنا خلک، ماشومان او خویندې د دوی د ټانک په انفجار کې چې انتقالوي یې د منځه ولاړل.
په ټولنیزو رسنیو کې په یو خبره شوې ویډیو کې لیدل کېږي چې خلکو غوښتل د وژل شوو ملکي وګړو جسدونه کندهار ښار ته راوړي، خو پولیسو یې ښار ته د راتګ مخه نیولې. د کندهار په ارغنداب، ژړی او پنجوایي ولسوالیو کې د تیرو دوو میاشتو راهیسې جګړې روانې دي. د کندهار د والي بیان احمد بیر احمدي وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په دغه ولسوالیو کې د اوو ځان وژونکو برید کوونکو په ګډون یو 50 وسلوال طالبان وژلي دي.
ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو په تیرو 24 ساعتونو کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په مخه ګډ تصفیوي او چاینیز عملیات ترسره کړي دي، چې پر مهال یې د اوو ځانمرګو بریدګرو په شمول یو 50 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي او همدارنګه نه تنه نور ټپیان شوي دي.
وسلوالو طالبانو د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ادعا کړې چې په ارغنداب ولسوالۍ کې په هوایي برید کې وژل شوي کسان ملکیان دي. دوی دغه برید غندلی او دغه چا اخیستلو ادعا یې کړې.
وامریدل چې د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي دا کوي چې تېر شپه د دې ولسوالۍ په دې سبزي کلي کې د افغان ځواکونو په بمبار کې د یوې کورنۍ یولس غړي وژل شوي. د دې کورنۍ د یو غړي څرګندونې مو هم واورېدې. د پر کندهار سربېره د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د ناامنیو د زیاتوالي او دغه راز طالبانو ته د درنې مرجوب لري وختو خبرې کیږي. خو پر دې سربېره کابل هم نن د څو پیښو شاهدو. د کابل ښار اتم او پنځلسمه ناحیه کې نن دوه پیښې وشوې. په دواړو کې درې تنه وژل شوي او دوه نور هم ټپیان شوي دي. د ازادي راډیو خبریال امید زهیر ملي نور جزئیات اوروي.
په کابل کې د یک شنبه سهار هم د یوې چاودنې په غږ پیل شو. نن نږدې 8 بجې د کابل د 15 ناحیې اړوند سیمه کې پروان هوټل ته څیرمه د ولس جرګې د غړي توفیق وحدت په موټر مقناطیسي ماین چاودنه وکړه. د کابل د پولیسو ویان فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل په دې پیښه کې دوه تنه وژل شوي او دوه نور ټپیان دي.
صبح امروز در مربوطات ناحیه 15 شهر کابل،
نن سهار د کابل د 15 ناحیه اړوند پر یو لاند کروزر موټر مقناطیسي چاودنه شوي چې په پایله کې دوه تنه وژل شوي او دوه تنه نور برسیرن ټپیان دي.
امنیتی مسؤلان وایي د چاودنې پر مهال خپل خغلی وحدت په موټر کې نه و، خو په دې پیښه کې د وژل شویو او ټپیانو د پیژندنې په اړه څه نه وایي. خو یوې بلې سرچینې بیا ازادي راډیو ته وویل په دې پیښه کې د ولسي جرګې د غړي توفیق وحدت یو ورور ټپي شوی دی. د کابل د پولیسو ویان فردوس فرامرز د کابل د اتمی ناحیې اړوند کارتینو سیمه کې هم نن سهار د یو څارنوال د وژل کېدو خبر ورکوي. خغلی فرامرز زیاتوي څارنوال حبیب الله د یک شنبه په ورځ نامعلوم وسلوالو وژل دی. که څه هم د دې دواړو پیښو مسؤلیت چا نه دی منلی، خو له دې وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او آن د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح دا ډول پیښې د طالبانو کار بللی، خو طالبانو بیا دا تورونه رد کړي دي. په کابل کې پرون سهار هم د لابیجر له سیمې په یوه سراچه موټر کې ځای پر ځای شوي لس توغندي د دې ښار په بیلابیلو سیمو ولګېدل چې په پایله کې یو تن ووژل شو او دوه نور ټپیان شول. د تاوتریخوالي د زیاتېدو دا پیښې یوازې په کابل پورې محدودې نه دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت له قوله همدا تېره ورځ د حکومت مخالف وسلوالو په کندهار، روزګان، زابل، پکتیکا، لوګر، غزنی، هلمند او یو شمېر نورو ولایتونو کې په ځینو ولسوالیو او پوځي مرکزونو بریدونه کړي. د وزارت په دې بریدونو کې طالبانو ته د درنې مرژوبلې له وختو خبر ورکړل، خو طالبان هم افغان ځواکونو ته د مرژوبلې له وختو او له دوی سره د یو شمېر افغان پوځیانو له یو ځای کېدو خبر ورکوي. د ملي دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل بیا ازادي رادیو سره په خبرو کې د طالبانو د هر ډول بریدونو پر وړاندې د چمتووالي خبره کوي.
زمونږ د نیتی او دفاعي قوتونو مسولیت او تیاری لري چې د ولس امنیت وساتي، د لارو، د مراکزو او د دښمن اهداف کاغه هر چیرته وي هغه لمنځه یوسي.
په کابل او نورو ولایتونو کې تاوتریخوالی او جګړه داسې مهال زور مومي چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې روان وضعیت د اندېښنې وړ بللی. د ملګرو ملتونو عمومي سازمان په یو پریکړه لیک کې چې د دسمبر په 10مه تصویب شو، افغانستان کې د تاوتریخوالي روان وضعیت د اندېښنې وړ وښود او د افغانانو په مشرۍ د سولې پر خبرو باندې ټینګار وکړ. په ورته وخت کې د افغانستان حکومت د روان وضعیت په حق د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې پریکړه لیک ستایل دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبره کړي خبر پاڼه کې لیکلي دا پریکړه لیک د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو په برخه کې د نړیوالې ټولنې د غوڅ ملاتړ ښکارندوی کوي. خبر پاڼه کې د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په حواله لیکل شوی چې دا پریکړه لیک د ترهګریزو پیښو د زیاتوالي او شدت په اړه د افغانستان او ملګرو هیوادونو اندېښنې منعکسوي. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
په همدې نام نه په موضوع کې تمکیږو. په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ په خبرو کې یوې لنډې وقفې سره د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې په وروستیو 24 ساعتونو کې د امنیو د زیاتوالي راپورونه ورکول کېږي. دا چې دغو امنیو د زیاتوالي تر شا څه عوامل پراته دي، نن محکمې په دې اړه د امنیتي او دفاعي چارو لپاره او د افغانستان د دفاع وزارت له پخواني ویان جنرال دولت وزیر سره مرکه وکړه. نوموړی په پیل کې د څو عواملو یادونه کوي.
اصلا خبره دا ده چې د یوې خوانه د سولې خبرې او بل خوانه په افغانستان کې د ښاغلي صالح صاحب هلې ځلې چې په کابل کې امنیت ټینګ کی، په ولایتو کې امنیت ټینګ کی، ځینې استخباراتي ډلې او ځینې مافیایي ډلې ورخطا کړې دي، او د دې ترڅنګ په ملګرو ملتونو کې هغه پریکړه لیک چې تصویب شو چې په افغانستان کې د سولې نه حمایت وکړي، د هم هغه کړی چې هغه نه غوړي په افغانستان کې سولې تضمین شي هغه ورخطا کړی دي. نو زه ویل شم چې واز طالبان نه، نور استخباراتي او مافیایي کړی هم شته چې هغه په دغه بریدونو کې لاس لري، غوړي چې اوزا خراب وخی، ګډوډي وخی، د دې لپاره چې د سولې خبرې هغه د شاته وغورځي او د دوی هغه اهداف چې په افغانستان کې د جګړې دوام دي هغه تر سره کړي. په دې کې گاونډي هیوادونه او د سیمې استخبارات هم لاس لري او مافیایي کړې هم په کلاس لري.
وزیر صاحب خپل طالبانو کله غوښتي دي چې تاوتریخوالی به کموي او له حملو نه په تیر بیا ګڼ مشتو سیمو به له حملو لاس اخلي، خو طالبانو هم حملو ته زور ورکړی. کدا تاسو فکر کوئ چې هغه نور کسان دي چې سول نه غواړي وشي؟
نه، زه نه وایم چې یوازې طالبان په دې کې مسول نه دي، ځکه چې اصلي د جګړې لپاره بستر طالبانو جوړ کړی دی. که طالبان اوربند وکي بیا به معلوم شي چې دغه استخباراتي کړي او مافیایي کړي او نور هغه تروریستي ګروپونه چې په افغانستان کې فعال دي هغه کوم دي. په افغانستان کې خو نور تروریستي ډلې موجود دي، د دینه انکار نشو کولای، او دغه بستر د دوی لپاره چې دوی فعالیت وکي او امنیت خراب کړي هغه طالبانو برابر کړي دي.
په دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکزانو ترمنځ له درې میاشتو بحثونو او نندرې وروسته خبرې د لنډ وخت لپاره درول شوې د شلو ورځو لپاره. په عین حال کې د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي چې د خبرو نور پړاوونه باید د افغانستان په دننه کې ترسره شي. څه فکر کوي چې کچېرې خبرې د افغانستان جغرافیه ته راشي، آیا په تاریخوالي به دا کوم اغیز ولري پر کمیدو؟
کاملا تاسو وګورئ چې په دوحه کې یا په قطر کې چې مذاکرات روان وي، نورو استخباراتي کړیو ته یا د منطقې هیوادونو تم د دې امکانات ډیر وي چې د هغوی سره تماس ونیسي او په دې کې مداخله وکړي. او کچیرې دو افغانان دي، کچیرې طالبان ځان افغانان ګڼي، چې زه هم وایم چې افغانان دي، که دوی راشي افغانستان ته او دلته خپل مذاکرات وکړي او دې ته ژمن شي چې دلته باید سوله ټینګه شي، زه په دغه لیست باندې چې دوی سره خلاصي وي دي په کوم دسي دوی دوام ورکړي ډیره مشکله ده چې دوی کومې نتیجې ته ورسیږي. نتیجه دا ده چې دوی په اساسي خبرو باندې لومړی موافقه وکړي چې هغه اساسي خبرې یو دادي چې د افغانستان د دولت او د طالبانو ترمنځ باندې په رسمي توګه باندې چې یو بل ومني مذاکرات پیل کړي. دویم په دې باندې هوکړه وکړي چې په افغانستان کې اوربند وشي، د دغه وژنو مخه ونیول شي او د نورو تروریستي ډلو لپاره بانه پیدا نشي چې دلته هغوی خپل وبخړي کې او مایان ونیسي. نو په دې صورت کې کدوی دغه اساسي کارونه وکړي بیا د سولې لپاره موږ نږدې کیږو، او کدوی یو بل په رسمیت نه پیژني او په ځمکه کې اوربند نه کوي نو مانا دا ده چې دا خبرې ډېرې اوږدېږي او بیا نتیجه یې هم ډېره کروزي او ډېره وروسته به وي.
د امنیتی او دفاعي چارو پوه او د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی ویان جنرال دولت وزیری و چې د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د وروستیو ناامنیو د زیاتوالي په اړه چې تر شا یې څه عوامل پراته دي خپل نظریات را سره شریکول. ښاغلی د وزیری په دې باور دی چې یو هغه کړی او تر هغه لري ډلې چې سوله نه غواړي نا امنیو تلمن وهي او بلدا چې د افغانستان د ولسمشر امرالله الصالح د کابل په ګډون په ولایتونو کې د امنیت د ټینګښت هڅې زیاتې کړې دي. د ښاغلي صالح د امنیت د ټینګښت په اړه څرګندونې کله ناکله هم له غبرګونونو سره مخ وي. په دې اړه به له یوې لنډې خبرتیا وروسته واورئ.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح چې د کابل د امنیتي چارو مسؤلیت ورسپارل شوی وخت په وخت څرګندونې ځینې غبرګونونه هم راپاروي. وروستۍ څرګندونه چې په افغانستان کې شیعانو ته د اسلامي دولت ډلې یا داعش د ګواخ پاړه کړی د شیعه مشرانو سخت عکس العملونه یا خبرګونونه راپاره ولیدي. نور به د ازادي راډیو خبريال اکرام الله اکرام پر راپور کې وورو.
د افغانستان د جمهور رئیس د لومړي مرستیال امرالله صالح وروستۍ څرګندونه ته لغبرګون وروسته د نوموړي دفتر د خبري سمې بللیدي. خغلی صالح 13 ورځ د هغو کسانو لقول چې نوموړی طالب د ایشان بولی پر خپل فیسبوک باندې لیکلی و چې ک بندیان اعدام شي نو دغه ډله به کابل د شیعاګانو په مصلح بدل کړي. د خغلی صالح دی څرګندونو پراخ خبرګونونه راپارولي خو د جمهور ریاست د لومړی مرستیال د دفتر د رسنۍ او اماړي کو رئیس رضوان مراد وای د خغلی صالح موخه خلکو ته د افغانستان د دښمنانو ورپیژندل وو.
د سالی صاحب د خبرو هدف او هغه اساسی پیغام دغه دی چې د افغانستان خلک باید پوه شي چې داعش، طالبان او هر بل هغه توریستي ډله چې په افغانستان کې د قومونو ترمنځ فتنه چي د افغانستان د خلکو وژنې ته دوام ورکوي د هغوی نیت، د هغوی اراده څه دي او هغوی لکمو فتنو او لکمو مکاریو څخه په استفاده په افغانستان کې خپل شومو اهداف او دغه راس خپل توریستي اعمالو ته دوام ورکوي.
خاغلی مراد ویل چې لومړی مرستیال غواړي چې لدی وروسته د وسلوالو او د دوی د نیتونو په اړه مصلحت نوي موجود. خو د امرالله صالح د څرګندونې د شیعه مذهب او رهبرانو او سیاسونو له پراخو غبرګونونو سره ملوي. د افغانستان د خلکو د اسلامي وحدت د ګوند مشر محمد محقق پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی دی د حکومت د یو لړپوړي چارواکي لخوا د طالبانو له لوري د شیعاګانو د وژنې خبره د شیعاګانو په وړاندې رواني نامنۍ ته شدت ورکوي. د غشان د مصالحې د علي شورا سیاسي مرستيال اسد الله صادتي د ویلامي پخپرولو سره د خغلی صالح څرګندونې ل ترهګري سره ملګرتیا بللې ده. خغلی صادتي ازادي رادیو ته ویل
د تروریزم یو اړخ د ویرونکو پیغامونو خبرول دي څو د خلکو په منځ کې ویره خبر شي. نو ځکه د ترهګري له موخه سره په وختل شوی او نو وختل شوی ډول د همکارۍ د څرنګوالي د پیغام رسول دغه ډول څرګندونې غیر مسؤلانه دي.
دی دغه شان په خبره کړي اعلامیه کې ویلي چې د بیلابیلو ولایتونو خلکو دغه څرګندونو پاړه له د سره اړیکې نیولي او اندېښنې ورته خودلې ده. د پداسې حال کې د چې پورستۍ او څو کلونو کې پر افغان شیعاګانو په بیلابیلو سیمو په ځنګړي ډول د کابل په دشتي برچی کې خونړې حمله شوې چې د ډیرو هغو مسؤلیت داعش ډلې منلې ده.
ازادي راډیو ته غوښتنه یې او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او سمي و نړۍ وال موضوع د امریکا په متحده ایالاتونو کې سر له سبا د شنبې خلکو ته د کورونا ضد واکسین تطبیق پیل کیږي. دا د فایزر او بیو ان ټیک کمپنی له لوري جوړ شوی واکسین دی چې مسریت څه باندې 90% کې ثابت شوی. په متحده ایالاتونو کې د کورونا ضد واکسین د ان تطبیق په داسې حال کې پیلېږي چې په دې هیواد کې پر کورونا یا پر کووید 19 ناروغي د اختشو کسانو شمیر 15 میلیونه او د دغه ناروغي لامل د مرشو کسانو شمیر هم نږدې 3 لک تر رسیدلې ده. نور حالید اسد الله الدین پر رپورٹ کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د کورونا د ځانګړي کمیټې مسؤل جنرال ګوستاو پرناوي په لومړي پړاو کې بعد د کورونا واکسین 2,900,000 روغتیايي کارکونکو او زړو ته ورکړل شي. د پاین حال کې ویل چې راتلونکو میاشتو کې له چمتووالي سره سره د 330,000,000 ډوز واکسین د ویش او تزریق چارې له لوجستیکي ستونزو سره مخامخ دي. پرنا پرون د دسمبر په 12مه ویل د واکسین ویش لا لوړاندې پیل شوی او د همدې واکسین د تولید په کارځای کې بستبندي روانه ده. واکسین بنن یک شنبه سهار د لوجستیکي کمپنیو لخوا د ویش مرکزونو ته ولېږدول شي او له هغه ځایه به روغتونونو او نورو روغتیايي مرکزونو ته. د فایزر او بیونټیک د کمپنیو د واکسین یو ځانګړتیا چې په پراخه پیمانه د دغه واکسین توزیع له مشکل سره مخامخ وي دا ده چې باید منفي او یا درجه سوړ وساتل شي. د امریکا د درملو او خوراکي موادو ادارې د جمعې په ورځ د واکسین ته د استفادې اجازه ورکړه. روغتیایي چارواکو ویلي تر راتلونکي پسرلي پورې به د فایزر بیونټیک کمپنۍ واکسین په پراخه کچه د لاسرسي وړ وي. امریکا کې د کورونا ضد واکسین تطبیق داسې مهال پیلېږي چې دغه هیواد کې د ویروس خپرېدل چټک شوي دي. تیره یوه اونۍ کې په اوسط ډول هر ورځ 2,00,000 کسان په دې ویروس اخته شوي او تر اوسه په متحده ایالاتونو کې نږدې 3,00,000 کسان په کووید-19 ناروغۍ مړه شوي دي. پر امریکا سربیره اروپا کې هم د کورونا ویروس خپرېدل چټک شوي دي او دغلته یو شمېر هیوادونه د کریسمس جشن په درشل کې د ویروس د دویمې څپې د کنټرول هڅې کوي. په اروپا کې پرون ایتالیا د کووید-19 ناروغۍ د مړینې له پلوه له برېټانیا مخکې شوه. د ایتالیا روغتیایي چارواکي وایي دوی اندېښمن دي چې د کریسمس جشن پر مهال به د ویروس څپه نوره هم ځپونکې شي. ایتالیا کې پرون پر کووید-19 ناروغۍ د مړو شو شمېر 4,086 ته ورسېد. برېټانیا کې بیا د مړینې دا شمېره 4,086 ده. تمه ده نن د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او 14 والیان له نوې اونۍ د بندیزونو د سختېدو خبر ورکړي. جرمني له شپږو اونیو راپدې خوا یوه اندازه محدودیتونه لګولي خو ځینو سیمو کې له وړاندې بندیزونه سخت شوي دي. اروپا کې پېښې داسې مهال په زیاتېدو دي چې ټاکل شوې د غلویه وچه کې د فایزر بیونټیک کمپنۍ واکسین د همدې دسمبر میاشتې په 20مه د تطبیق اجازه ترلاسه کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا ویروس اومده نشي تبه ټوخی او د ساه بندېدل دي.
ازادي رادیو او ریډ ازادي رادیو خبری ماخامنه خبری مجله په کابل کې د ملالۍ جام په نوم د نجونو د بایسیکل ځغلولو سیالۍ وشوې. یولدز هاشمی اتلولي وګټه، زهرا رضایی او ریحانه محمدی هم دوم او دریم مقامونه. صفی الله ستنگزی د دې سیالیو په اړه د بایسیکل ځغلولو د فدراسیون له مشر فضلی احمد فضلی سره مرکه کړې ده.
خوشبختانه د افغانستان بایسکل ځغلولو فدراسیون د خپل جنتري پلان یا د کلنی پلان پر اساس باندې نس د ملالۍ جام په نامه د شجنه لوبغاړو د بایسکل ځغلولو سیالۍ تر سره کړې. په همدې کې 33 شجنه لوبغاړو د شپږو ولایتونو څخه ګډون کړی وو. د سیالۍ فاصله 40 کیلومتره وه. د افغانستان اولمپیک کمیټې ته محرکت وکړ او د کرغې بند کې مو هغه اختتام یا اخري فینیش لاین وو.
څه هدف باندې تر سره شولې دغه لوبیا او چا وګټل؟ یغه قهرمانان څوک وي دنجونو؟
د افغانستان بسکټ غړوي فدراسیون هدف یو امدادي چې موږ د نړیوالو لوبغاړو باید په سیالي کې ګډون وکړو. هم د دې طریقې څخه موږ د نړیوالو لوبغاړو تعداد او د فدراسیون زیاتې اضافه شي او د همدې سیالي سره موږ وکړو چې موږ د نړیوالو لوبغاړو په بهرني سیالي ته آماده کړو. چې کله دی وکړو چې د بهرني سیالي څخه هم د افغانستان په نامه افتخار راوړي. لومړی مقام د فاریاب ولایت څخه یولدز هاشمی ترلاسه کړی، دوهم مقام زهرا رضایی د بامیان ولایت څخه، او دریم مقام هم ریحانه محمدی د بامیان ولایت څخه ترلاسه کړی.
مننه.
شجنه لوبغاړي ترلاسه پوری به شجنه لوبغاړي ردیف کی راځي خو درې لوبغاړي نهدي جایزې هم د رسول طرف پرځای کې ورته د خپل کړی ورکول کیږي.
دا راته وی چې د کابل هوا خو ساړه ده، څنګه مو د لوبي مدیریت کړی؟ آیا سخت نه ونجونو ته چې دومره ډیره فاصله بایسکل وچلای ک څنګه په دې ساړه هوا کې؟
بایسکل چلاونه نسبت ګرم ولایتو یا په ګرم ورځو کې په یخ کې ورزش کول لوبغاړي ډیر خوشحالي کله چې دی بایسکل چلاونه کې کله کله غوډه وجود سرت او هوا یې ته ګرمي شي، هیڅ څه مشکل نه لري په صورت د دې چې باران یا واوره نه وي. نو په همدې هوا کې موږ کولای شو چې خپلې سیالۍ په لاره واچو او د هوکو نو چې کوم خاصه ستونزه نه وه او سیالۍ ډېرې ښایسته وې، ټول لوبغاړو ته د ختمو پورې ورسېدله او بهترینه سیالي وه.
د افغانستان د بایسکل ځغلولو د فدراسیون له رئیس ښاغلي فضلي سره په کابل کې د نجونو د بایسکل ځغلولو د وروستۍ سیالۍ په اړه مرکه وه. په همدې مرکه سره د خبري مجله هم پای ته رسېږي. خو له ازادي راډیو سره اوس وروستۍ خبري مجله مو پاتې ده. زما همکار سلطان محمد سروري مختوړي، زنوري اسنوري، له تاسو اجازه غواړم. سرور صاحب، خبرونه تخره خلاص.
سلام